تسجيل پیدا کرد که با افتخار از او
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلې د دې ساعت ډېره برخه درسي ساعت او د ازادۍ میلمته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دای کولای شي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړه باندې کار وکړي، ځکه دای د جګړو په پای ته رسولو کې ماهر دی. ټرمپ دغه څرګندونه د یکشنبه په ورځ په واشنگټن کې اسرائیل او مصر ته له سفر مخکې ایر فورس 1 الوتکه کې د سپریدو په مهال خبريالانو ته وکړي. هغه زیاته کړه د منځني ختیځ د سفر لستنیدو وروسته کولای شي د چارې ته مخه کړي. ټرمپ وویل دا به اتمه جګړه وي چې د حلقوي او زیاته کړه چې اوریدلې دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوس جګړه روانه ده. ټرمپ وویل تر هغه باید انتظار وکړم چې بیرته راشم، یو بل سر ته رسوم، ځکه چې د جګړو په هواري کې خیم. د افغانستان او پاکستان پولیساتي ځواکونه او پوځیان وروسته تر هغه په جګړه واوختل شي. پاکستان د تیرې جمعې په شپه په کابل باندې هوایی برید وکړ او وروسته یې د پکتیکا ځینې سیمې بمبار کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی یو ځل بیا ادعا وکړه چې په پاکستان کې ځینې کړۍ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خرابولو هڅه کوي. متقی د یکشنبه په ورځ په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې په یو مطبوعاتي کنفرانس کې دا مشخص نه کړه چې کومې کړۍ د هغه په وینا د اړیکو د خرابولو هڅه کوي. متقی چې هند ته په 15 ورځني رسمي سفر تللی، مخکې هم ورته ادعا کړې وه، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا په کلکه رد کړې ده. تیر اونۍ په کابل او پکتیکا کې د پاکستان د هوایي بریدونو وروسته د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې د پولې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو په وړاندې بریالي غچ اخیستونکي عملیات ترسره کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د منځني ختیځ د سفر په درشل کې نن دوشنبه اسرائیل ته ورسید. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په بن ګوریون هوایي ډګر کې د ټرمپ هرکلی ته راغلی و. نوموړی لږ وروسته تر هغه اسرائیل ته ورسید چې حماس ډلې چې متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي و یرغمل شوي کسان د سره صلیب له لارې اسرائیلي پوځ ته وسپارل. حماس ویلي نن دوشنبه به ټول شل ژوندي پاتې یرغمل شوي اسرائیلیان چې غزه کې ساتل کیږي د څه باندې 1900 فلسطینی بندیانو په بدل کې آزاد کړي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه سبا سه شنبه د دریو یو ورځنۍ لوبو په روسي سیالۍ کې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په 3:30 بجو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان خپل تیرې دوه لوبې له بنگلاديش څخه ګټلې او دا لوب لړۍ خپل نوم کړی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. پرینی لچ ټول جوړ غوسات من بیاست شرا لاس دی ولسم ټولګي و ولسم واسطه دا زوم نن یو نوی موضوع شروع کو په دا سفر کې کومه مجلتاسی به شمزي حیوانات او د هوی سیستمونه یو د بسر بدل کو او د دې کم ځانګړتیاوی چې دی هغه به پیژنو. لکه څنګه چې ویل کېږي دغه هغه علم چې له حیوانات څخه باز کوي د زولوژي په نامه سره یادیږي، چې خپله زولوژي له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې زو په معنا د حیواناتو او لوژي په معنا د پوهې یا بیان څخه ده. چې دغه علم چې دی موږ ته د ژوندي موجوداتو علم راښيي، د دوی په باره کې معلومات راکوي، د دوی ځانګړتیاوې، د دوی جوړښتونه او د دوی اهمیت په چاپېریال کې موږ ته راپېژني. او حیوانات چې دی هغه کوم شبې شمزي لرونکي حیوانات چې دی چې هغه په اته فایلمونو باندې ویشل شوی دی، چې د اسفنجونو فایلم، سنتریتا فایلم، پلانوچینجانو فایلم، د ګرد چینجانو فایلم، همدارنګه کړي لرونکي چینجانو فایلم، پاستا بدنو فایلم، د اغزي پوټکو فایلم او د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو فایلم دی. زه دغه کم جوړښتونه چې دی دا ټول په تفصیلي ډول سره پیژنو او د دې ځانګړتیاوې باندې هم ځان پوهو. زموږ درس به د څلور اتیایمې صفحې څخه تر نیوې صفحې پورې دوام وکړي. رازو د پاستا بدن یا مولاسکا فایلم پیژنم. دغه فایلم چې دی موږ وایي په دې کې ځینې چې دی ډېر ساده جوړښت لري، مګر ځینې یې ډېر پیچلي جوړښتونه لري چې د هغو د جملې څخه د اکتوپس په نامه یو ډول د اوبو سمندري حیوان دی چې 800 متره پورې دی د دوی اوږدوالی رسیږي. او دغه حیوانات چې دی ځینې یې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې یې په چاپیریال کې هم، مطلب په وچه کې هم ژوند کولی شي او مختلف ډولونه لري په دوی کې. رازو د دوی ټوله ډولونه چې دی هغه په وایو او ځانګړتیاو باندې هم ځان پوه کوو. ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، لکه ژورو چې دی، ژور چې دی هغه په خوږو اوبو کې هم ژوند کوي چې د اقتصادي پلوه دوی مثال په طبابت کې ورڅخه ډېر استفاده کیږي. او ورپسې رازو د پاستا بدن او ځانګړتیاوې وایو. پاستا بدن چې دی هغه د لاتیني کلمې مولستس څخه اخیستل شوی دی چې د پاستا بدن معنی ورکوي. او دا نباتات لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، د دوی وجود چې دی نرم او پوست دی او دوی خپل په وجود کې درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، پښو او ګیډې څخه. او دوی چې دی دوه اړخیزه تناظر لري، یعنی دغه د دوی ټوله دواړه خواوې چې دی یو د بل سره مخ، مطلب مرسته کوي او دواړه فعالیت سرته رسوي. او دوی چې دی دغه دوه اړخیزه برخې چې دی د یو نازکې غشا په واسطه، غشا لري چې د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی او دا نازکه غشا چې ده د منتل په نامه سره یادیږي. او دوی خپل چې دی د خوراک کولو دپاره یا هم د ښکار کولو دپاره په خوله کې اړې ته ورته جوړښت لري چې د ریډیولا په نامه سره یادیږي، چې په دغه برخه کې ژبه او غاښونه وجود لري او د دغه سره د دوی خپل تغذیه کوي. او همدارنګه د دوی هضمي، عصبي او تنفسي تکثري جهازونه هم په دغو برخو کې چې لري وجود لري. او دوی کوم اطراح چې ده هغه د مثال کوم عصبي سیستمون دوی ټول چې دی و منتل ته خلاص دي او دغه رقم دی اطراح هم د منتل د لار سکي. او د وینې دوران چې دی هغه خلاص دي. د دوی ځینې کوم ژوندي موجودات چې دی هغه پښې، مثال پښې چې دی په سر کې دي او غوی به یوازې دغه حیوانات چې دی تړلی دوران لري، نور چې دی ټول د وینې خلاص دوران لري. همدارنګه دغه کوم چې په سمندرونو کې شغه ژوند کوي هغه د برانشونو په واسطه او کوم چې د وچه کې ژوند کوي د بدن په سطحه په واسطه دوی چې کوي خپل تنفس کوي. او د دغو حیواناتو پښتورګي چې دي ځینې یو دوه عدده پښتورګي هم لري. همدارنګه دوی د عصبي غوټي چې دي او دغه کم حسي او حرکي غړي چې دي دا ټول په بدن کې وجود لري، مطلب دغه غوټي چې دي څلور غوټي لري او په د بدن په مختلفو برخو کې دغه غوټي وجود لري. او همدارنګه د شولو، بویولو، لمسې، لیدلو، توازن، دا ټول حسي غړي هم پکې کې وجود لري چې هغه په واسطه دوی کولای شي چې شوشو کې مثال یو شی لمس کولای شي، دغه بوی وکولای شي، یعنې دا ټول غړي هم په دې کې وجود لري. او د بدن خالیګای چې د هغه د سیلم په نامه، سیلم په نامه سره دیږي چې د بدن له هغه خالیګا څخه عبارت دي چې د بدن نور غړي په کې شي کې واقع دي وجود لري. چې رازو د دوی ډولونه چې دی دوغه څخه یو ډول چې صدف دی د هغه کم بهرنی جوړښت دی هغه سکلیټ دوی چې دی د صدف په واسطه پوښل شوی دی د دغه کم حیوانات چې دی چې دغه صدف چې دی خپل سکلیټ بهرنی نی برخه ده چې دغه حیوانات د خارجي صدمات څخه ساتي. تاسو حلزون چې دی، حلزون پیژنو؟ حلزون یو د دغو حیوانات څخه دی. او پاتې دی نیوی اکټوپس. اکټوپس هغه حیوان دی کله چې دوی ته مثال دغه لمس کړل شي دوی یو ډول توره ماده خپل ځان سره کوي تر څو خپل کوم ښکار چې پرده کیږي هغه څخه ځان وساتي. ورپسې رازو حلزون چې دی، حلزون هم د پاستا بدن له ډلې څخه دی او د دوی پښې چې دی هغه د نس په برخه کې دي او دوی په سر کې دوی د سر په برخه کې دوه ښکرونه راته وجود لري چې دوه کرونه چې دی دوه جوړې ښکرونه لري چې د دوه ښکرو په سر کې سترګې وجود لري او د پاتې دوه کوچنی نور ښکرونه په واسطه دی چې کولای شي هیڅ کول شي، یعنی هیڅ غړې په هغه ځای کې قرار لري. او دوی چې دی د دوی په شاوخوا هم صدف د خپل په یو صدف جوړښت لري چې کله خارجي صدمات پر واردېږي یا د باندې خاص دغه پر راځي، دوی د هغه څخه ځان دغه کوي ژغوري، او دوی چې دی ارې ته ورته ژبه لري چې نباتات په هغه باندې پرې کوي او خپل تغذیه پ کوي. چې د حضون ډېری نوي چې دي هغه لک د غواګې یا سلګ او بل چې دي د سلګ په نامه سره یادېږي، چې دا د حضو د ډولونو څخه دي چې ځینې یې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې یې هم په وچه کې ژوند کوي. ورپسې رزو دوه پلیې یا هم صدف چې ډېری موږ په امیانه ژبه ورته وایو هغه وایو. دوه پلیې یا بایولف چې دی دا موږ وایو د یو کلک پوښ په واسطه پوښل شوی دی، او دوی چې دي سر نه لري، نو ځکه د بې سره په نامه سره د بې سرانو په نامه سره هم یادېږي، او دوی دوه پلیې دي. رزو د صدف جوړېدل وایو. صدف چې دی خپله عمومي درې برخې لري، د درو برخو څخه جوړ شوی دی، چې د صدف پاسني مخ چې دی هغه نازک رنگین پوش پواسطه پوشل سوی دی، او منځنۍ برخه کې چې ده دا منشور په ډول دی، او دغه برخه چې ده د کلسیم کاربوجین څخه جوړه شوې ده، او همدارنګه داخلي برخه چې ده هغه د منځنۍ برخې مثال منځ کې وجود لري چې نازک دی او پان ته ورته جوړښت لري، او دوی چې دی د کنکولین په نوم عضوي جسم لري خپل په ځان کې، او دوی چې د خلطه ورته جوړښت دی چې د مثال دغه کم صدف چې کم ځای تخریب شي هغه د دغو په واسطه چې کېږي بیرته د سره ترمیم میمیجه. او همدارنګه کچیر د خارج څخه د داخل اضافي مواد ورسه، دوی د دوی عضوي مواد چې د هغه په شاوخوا راچاپېر کیږي د هغه څخه مرغلي جوړیږي، او په مختلفو نری کې د دوی څخه د مختلفو شاوو د جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي. رازو د پسته بدن او اهمیت وای. پسته بدن چې دی هغه د ډیرو شاوو د لحاظ دوی اهمیت لري په چاپېریال کې. په ځینو ختیز آسیایي امریکا او افریقا هیوادونو کې د دوی د غوښ څخه استفاده کیږي، یعنی د ډیرو عالی غوښ څخه استفاده کیږي په اسانۍ سره نه رسیږي چاته، او همدارنګه د دې ځینې نور چې دی ايډن د ايډن د لعمله ډېر ارزښت لري. همدارنګه دوه پلی چې د چې ملغره له جوړې دغه مرغلري چې دی وسخه په دغه کې د زینتي شانو په جوړولو کې او د قیمتو د نو په ډول څخه ورسخه په نړۍ کې استفاده کیږي. همدارنګه د حزون ځینې چې دی هغه زیان رسون کې دی، یعنی ژوندۍ موجودات دغه کې زیان رسي، لکه حزون چې موږ ویل هغه د نباتاتو د لمنځورولو کې دغه دی، یعنی دوی چې دي نباتات لمنځه وړي او هغوی دغه کم چاپېریال اقتصادي پلوه زیانمن کېدلی شي. ورپسې راځو کړي بند لرونکي چنجان فایلم وایو. کړي دا بند لرونکي چنجان چې دی د انلیډا په نامه سره هم یادېږي، چې انلید چې دی د لاتیني کلمه ده چې د کوچني کړي په معنا سره دی، یعنی د دې څخه معلومیږي دغه کم ژوندي موجودات چې دي د دوی بدن د کړي څخه جوړ شوی دی، او په دې فایلم کې چې دی زیاتر چې دي سمندرونه او ځینې چې دي په خوږو اوبو یا نمجنو ځایونو کې ژوند کوي، او ځینې چې دي په آزاد ډول سره هم او ځینې نور یې په عالي حیوانات کې د پرازیت په ډول سره خپل ژوند مخ ته وړي. رزور په سیده کری بند لرونکي چنجانو فایلم روسته د دې ځنګړتیاوې پیژنو چې دوی خپل په جوړښت کې څه ځنګړتیاوې لري. دوی هم چې دې دوه اړخیزه تناظر لري، او پرته د ژورو څخه ژور چې د دوی د یو ډلې څخه دی، پرته له هغو څخه نور ټول چې دې د کیتین په نامه تارونو څخه جوړ شوي دي، او همدارنګه دوی چې دې بدن یې نمجن دي، ځکه چې د دوی کم شاوخوا چې دي د نازک کیټیکل په واسطه پوښل شوی او کیټیکل موږ ویلي وه چې د مثال اوبه جذبې او همدارنګه د ژوندۍ موجوداتو چې داس خو مخنیوي کوي، نو ځکه د دوی جوړښت هم چې دی د دغه عمل نمجن دي، او د دوی هضمي کانال چې دی هغه چپ ته ورته دی چې مثال د دوی د کم د بدن اوږد جوړښت کې وجود لري، او د دې د وینې دوران چې دی تړلی دوران دی، یعنی د دې په داخل کې د وینې دوران چې کوي صورت نیسي. همدارنګه یعنی د کم د زړه څخه و شریانونو په واسطه بدن دغه کم نور برخو ته چې دی وینې رسي، جواب بیرته زړه ته وینې رسیدل هم دغه رقم سره ترسیږي، یعنی یو تړلی دوران خپل په منځ کې لري. او بل د دې تنفس چې دی هم ځینې چې د پوستکي په واسطه تنفس کوي، او ځینې خپل په ځان کې د برانشونه لري دغه په واسطه تنفس کوي. او همدارنګ دی اتحی سیستم کې د چدي د نفریدا لیدل کیږي د نفریدا یو جوړه په واسطه دوی خپل اطراح کوي او همدارنګ د دوی کم عمومي خالیګا چې د هغه وینې څخه اخلي او مستقیمه بهر ته ورځوي او په دې کې چې د عصبي جهاز یو جوړه مغزي غوټي پکشي کې وجود لري چې هغه د نس په برخه کې دواری وجود لري همدارنګ حسي غیر اهم لري چې د هغه څخه د سکولو لیدلو او نورو کارونو لپاره ورڅخه استفاده کوي. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې موضوع. ان شاء الله چې په موضوع باندې په ښه ډول سره سر خلاصوي اوسه موږ او تاسو ځینې مهم موضوعات نن زده کړل. راځو په راتلونکي درسو کې به د خیر سره د دې هغه پاتې موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. د کډې لرونکو چې جانو ډولونه پیژنو. نن ورځ یوازې موږ د پاسته بدن یا ملسکا فایلم وپېژندې، همدارنګه د دې ځانګړتیاوې مو وپېژندلې چې کوم ځانګړتیاوې درلودلې. راځو د دغه فایلمو وروسته چې به دې کلاس په ځینو کې چې کوم کلاسونه دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. انشاءالله چې کوم موضوعات وویل هغه هم د ځان سره نوټ کړي او زده کړي مو اوسې کوښښ وکړي چې د موضوع د سر څخه خپل کوم مطالعات چې دي په ښه ډول سره وکړي. کوم موضوعات چې ویل کېږي خپل مطالعه د نور زیاتولو دپاره کتابونو ته او نورو مثال د انټرنیټ له لارې کولی شي چې د دوی نور معلومات هم لاسته راوړي ترڅو د دې هغه نراتونکي کوم لوستونه چې وایو چې په دې مسر خلاص په هغو مو دستي سر خلاصيږي او د دې کوم مثال داخلي سیستمونه چې دي هغه چې موږ وایو د دې د ځنګړتیاو څخه د هغو په سیستمونو باندې هم تاسو په واضح ډول سره پوهیږئ. په اخیرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې تاسو خپل ځان سره نوټ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده د پاسته بدنو ځنګړتیاوې څه شي دي. دویمه پوښتنه ده حلزون څه ډول یو حیوان دی. موږ حلزون مو پیژندې چې د کوم حیواناتو په ډله کې راځي. همدارنګه د دوی ډولونه مو وویل چې دوی یو دوه ډولونه هم درلودل او جوړښت مو هم وویل چې څه ډول یو جوړښت یې درلودي. د دې جوړښت مکمل بیان کړي. او درېمه آخرنۍ پوښتنه د صدف په جوړښت کې څه شي شامل دي، یعنی د دې مکمل جوړښت یا هم دوه پلئی د دوه پلئی یا صدف جوړښت شکی په مکمل ډول سره بیانوي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدې وکي چې ټوله جوړو غوښتل من بیا شرح خلاص د ولسم ټولګي و یو ولسم لوسته. نن ورځ راځو د بیولوژي په مضمون په ساعت کې موږ تاسو د نیورون جوړښت پیژنو. هم درنګه د نیورون ډولونه او د دې کم فعالیت چې دی هغه پیژنو چې په څه ډول سره دی فعالیت سره ترسره کوي. لکه څنګه چې په تیر لوست کې عضلاتو پیژندل او کله موږ وویل چې عضلات چې دی هغه کله چې حرکت کوي د دې لومړی وظیفه چې وه هغه چې وه د حرکت په وخت کې پیغام تر عصبي سیستم پورې د حسي نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي. اوس راځو پیژنو چې حسي نیورونونه څه شي دي، خپل نیورون چې څخه بحث کوي او کم خاصیتونه لري. حسي نیورونونه چې دي هغه خپل د عصبي سیستم اساسي واحد دي. زموږ ستاسو درس د یو شپېتمې صفې څخه تر څلور شپېتمې صفې پورې دوام کوي. نیورون چې دی لکه څنګه چې مو وویل د عصبي سیستم تر ټولو مهم واحد دی، یعنی عصبي سیستم چې دی هغه خپله پر نیورون باندې ولاړ دی. او نیورون چې د عصبي سیستم د میلیونونو نیورونونو څخه ترکیب شوی دی، جوړ شوی دی. چې که چیرې یو نیورون خپل له منځه ولاړ شي بیا وروسته بیرته منځته نه راځي. او نیورونونه چې دي هغوی خپل د شکل، اندازې، جسامت له مخې یو د بل څخه توپیر کوي، یعنی مختلف ډولونه د نیورونونه وجود لري چې د هغوی په جوړښت کې درې مهمې اساسي برخې دي چې حجروي جسم دی، ډنډرایټونه دي او د اکسون برخه ده. زه دغه برخې پیژنو او په دې باندې ځان په کوچ په دې کې کوم فعالیتونه سرته رسیږم. لومړی راځو حجروي جسم. حجروي جسم چې دی یا سل بادي چې دی هغه ته سوما هم ویل کېږي او دې چې د نیورون مرکزی برخه ده او د دې حجرې لپاره حیاتی فعالیتونه ترسره کوي. دا برخه د نیورون د ژوند لپاره اساسي رول لري، ځکه چې د حجرې لپاره اړین ارګانیلونه او جوړښتونه پکې کې شتون لري. د نیورون حجروي جسم چې دی هغه په جوړښت کې دغه هستوي برخه ده چې په دې کې د حجرې کنټرول مرکز دی چې د ډي ان ا او جنټیکي موادو ذخیره پکې کې صورت نیسي. همدارنګه دوی چې دی د پروټین په جوړولو لپاره د آر این ای ترکیب ترسره کوي. بل د نیورون د حجروي جسم په برخه کې د سایتوپلازم برخه ده چې دا چې ده د حجرې مایعاتو برخه ده چې ټول ارګانیلونه په دې کې چې لري قرار لري او د حجرې لپاره د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو ځای دی. بل برخه کې ارګانیلونه وایو چې په هغه کې مایتوکندریا، رایبوزوم، ګولجی اپراتوس یا هم ګولجی باډي، همدارنګه اندوپلازمیک ریډیکولم چې په هغه کې رف اندوپلازمیک ریډیکولم او سموت دواړه راغلي دي، همدارنګه نسل، ماده، غشا د ټولو پکې قرار لري. مایتوکندریا چې د هغه د انرژي تولید لپاره چې نیورون ته د فعالیت ځواک برابروي هغه کې کارول کیږي. رایبوزومونه چې دي د پروټین تولید لپاره، همدارنګه ګولجی باډي چې دی هغه د پروټین او نور موادو بسته‌بندي او لیش تنظیم په غاړه لري. همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د پروټین او لیپیدونو یا شحم په جوړښت کې مرسته کوي. چې رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې و هغه خپل په جوړښت کې رایبوزومونه درلودل چې د دوی سره پروټین کې چې کوي جوړولو کې کومک کوي، او سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه د شحم په جوړولو کې مرسته کوي. ورپسې نیزل ماده دی، نیزل باډیز دی چې دا ځانګړي جوړښتونه په سایتوپلازم کې شتون لري او د پروټین ترکیب لپاره کارول کیږي. همدارنګه دوی چې دی د رف اندوپلازمیک ریټیکولم خپل یو اساسي برخه ده. ورپسې سل ممبرین دی چې د حجروي جسم شاوخوا نازک پوښ دی او د حجرې جسم سره مرسته کوي چې سیګنالونه ترلاسه کړي او لیږد یې هم پکې کې صورت ونیسي. یعنې په حجروي جسم کې ډېرې اساسي دندې سرته رسېږي، لکه د حجرې د ژوند ساتل دی، حجروي ژوند ساتل دی، همدارنګه د سیګنال پروسس کول دي او د پیغام لیږدول دي. ورپسې د هغه با د دویمه برخه چې د جنریټرونه وایو، جنریټرونه چې دی هغه د جنرونه یوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی، خپله د ونې په معنا څه دی. یعنې دی جوړښت که چیرې موږ متوجه شو دی شاخلو ته ورته جوړښت لري، او دی چې دی یو د مهمو برخو څخه ده چې د حجروي جسم څخه په غځېدلې څانګې وجود لري، په هغه شکل سره وجود لري. او جنریټرونه چې دی هغه اصلي وظیفه یې د نورو نیورونونو یا حسي حجرو څخه سیګنالونه ترلاسه کول او د هغوی حجروي جسم ته انتقالول دي. جنریټرونه چې دی هغه ډېرې اساسي ځانګړتیاوې، مثال دوی چې دی خپله شاخ لرونکي جوړښتونه دي چې جنریټرونه دغه کم څانګو ته ورته جوړښتونه په څېر ښکاري، او دغه جوړښت چې دی د نورو نیورونونو سره د اړیکې لپاره سطحه پراخوي. همدارنګه د دوی سیګنال ترلاسه کول، دوی چې دی د جنریټرونه نور نیورونونه د اکسون ټرمینلونو څخه سیګنالونه ترلاسه کوي، کوم چې دغه نیورو ترانسمیټر په بڼه وي، او دا سیګنالونه چې دی په عموم کې برېښنایی یا کیمیاوي بڼه لري. ورپسې جنریټرونه دي چې دغه سپایرونه چې دی د جنریټ په سطح کې د کوچني سپاینز په ډول سره شتون لري چې د نورو نیورونونو سره اړیکه نیسي، او دغه سپاینونه چې دی د نیورونونو ترمنځ د اړیکې ځواک زیاتوي او زده کړه او حافظې په پروسس کې ډېر مرسته کوي. یعنې جنریټرونه چې دی ډېرې اساسي دندې لکه د سیګنال ترلاسه کول، د سیګنال پروسس کول، د نیورون ترمنځ اړیکه ټینګول ټوله په غاړه لري. ورپسې اکزون وایو چې دا د نیورون اوږده او نری برخه ده چې د حجروي جسم څخه غځېدلې ده او د نیورون دندې بشپړه کوي. د اکسون وظیفه چې ده هغه دا ده چې نیورون له حجروي جسم څخه برېښنایي سیګنالونه نورو نیورونونو عضلو یا غدو ته انتقالوي. د اکسون ځانګړتیاو کې د دوی اوږدوالی دی چې دوی چې دی هر څومره چې اوږد اوسي دوی کولی شي چې په ښه ډول سره خپل فعالیت سرته ورسوي. همدارنګه یو اکسون چې دی هر مثال دا یوه اکسون هر نیورون یوازې یو اکسون لري، خو دغه اکسون چې دی شاخونه لري، مثال خپل ځای کې شاخونه کېدلی شي چې ولري چې ورته اکسون ټرمینلونه ورته ویل کېږي. او بل چې دی د دوی د مایلین پوښتې دوی ځینې کوم اکسون ټیوبونه چې دی د دوی دغه برخه چې د مایلین په نامه یو پوش پلاسته چې یو څه غوړینه ده د هغه په واسطه پوشل شوی ده چې د دوی د سیګنالونو په لېږدولو کې د دوی سره مرسته کوي تر څو دا سیګنالونه په ډېر چټکۍ سره انتقال شي. او همدارنګه دغه مایلین چې دی خپل په ځان کې ډېر دندې اساسي دندې سرته رسوي، او بل چې دی برېښنایي سیګنالونه وایي په اکزون کې. اکزون چې دی د برېښنایي سیګنالونو د انتقال لپاره اساسي ځانګړې شوې برخه ده چې دغه سیګنالونه د نیورون په اوږدو کې حرکت کوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې اکسون چې دی ډېرې اساسي دندې سرته رسوي، لکه د اکسون ټرمینلونه چې موږ وویل څه کمې دندې سرته رسوي، همدا چې یعنې اکسون په پای کې څو شاخونه جوړوي چې د نورو نیورونونو د جنجکټونو یا هدف حجرو سره اړیکه نیسي. د اکسون اهمیت چې دی هغه په د نیورون په سیستم کې ډېر مهم دی. ورپسې راځو د نیورون ډولونو ته. نیورون چې دی هغه عمومي په درې ډوله ویشل شوی دی، چې حسي نیورون، حرکي نیورون او منځنۍ یا نښنولکي نیورون دي. دا به کوم نیورونونه چې دي خپل ځان ته اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل سره اړیکه لري. چې حسي نیورونونه چې دي هغه ځانګړي نیورونونه دي چې د بدن له چاپېریال څخه معلومات راټولوي، او هغه د مرکزي عصبي سیستم دماغ او د ملا تیر ته انتقالوي. چې مرکزي عصبي سیستم کې موږ ویلي او دماغ او ملا تیر شامل و، هغه حسي نیورونونه دي چې کوي پیغامونه و دغه برخو ته انتقالوي. چې حسي نیورونونه چې دي د بدن د حواسو لکه لید، اوریدل، لمس، بوی او خوند لپاره اساسي رول لوبوي. حسي نیورونونه چې دي هغوی جوړښت کې چیرې موږ متوجه سو، دوی دغه نیورونونه معمولا اوږده اکسونونه لري چې د سیګنالونو انتقال اسانه کوي. همدارنګه د دوی دندرایټونه په پای کې د حسي ریسپټرونو سره نښلول شوي دي. او د حسي دغه کوم ریسپټرونه چې دي ځانګړي جوړښتونه دي چې د ځانګړو محرکات لکه رڼا، غږ، فشار یا تودوخه په وړاندې حساس دي، چې د دوی په مقابل کې د دوی عکس العمل ښکاره کوي. حسي نیورونونه چې دي د ریسپټرونو له لارې محرکات احساسوي، او د کوم د دوی چې کوم محرک راځي د دوی د عکس العمل لامل کېږي، هغه په دوی پاس احساسوي او د برېښنایي سیګنالونو په بڼه انتقالوي. ورپسې سیګنال انتقال دی په نیورون کې، چې د دوی حسي نیورونونه برېښنایي سیګنالونه د افراد عصبي تارونو له لارې دماغ یا ملا تیر ته لېږدوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې حسي نیورونونه دنده چې ده هغه د حواسو معلوماتو راټولول، د سیګنال لېږدول او د عکس العمل پیلول دي. چې حسي نیورونونه خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري، لکه مثال د خبرې میخانیکي ریسپټرونه لري، دغه لري ترموري ریسپټرونه لري چې د تودوخې دپاره استفاده ورڅخه کېږي. هم ډېر نور ډولونه لکه فوټو ریسپټرونه دي چې دا به د رڼا د پاره حساسیت ښکاره کوي، او کیموري ریسپټرونه چې د کیمیاوي موادو په مقابل کې حساسیت ښکاره کوي. ورپسې راځو حرکي نیورونونه. حرکي نیورونونه چې دي هغه هم د مرکزي عصبي سیستم د ماغ یا ملا تیر څخه د بدن مختلفو برخو ته سیګنالونه لېږدي. ګوري حسي نیورونونه چې وده حرکي نیورونونه برعکس دندې سرته رسول، چې دغه کم نیورونونه چې دي د بدن د غړو، عضلاتو او غدو سره اړیکه نیسي، او د عصبي سیګنالونو په مرسته کې د هغوی فعالیت کنټرولوي. د حرکي نیورونونو ځانګړتیا کې د دوی جوړښت چې دی اوږد اکسون لري چې سیګنالونه د عضلاتو یا غدو تر هدف پورې چکی، تر هدف تر حجرې پورې رسوي، او د دوی حجروي جسم یا سل باډي چې ده هغه دغه دندرایټونه له لارې د نورو نیورونونو سیګنالونو ته چکی ترلاسه کوي. اړیکه چې د اکسون د عضلاتو یا غدو سره پای ته رسیږي، او له هغوی سره دغه کوم ساینپټیک اړیکه چې د هغوی جوړوي، او د دې اړیکې له لارې نیورونونه د عضلاتو په حرکت کولو یا د غدو په تولید کې مرسته کوي. یعنې کوم غده چې کوم مواد تولیدي، هورمونونه تولیدي، هغو کې دي چې کوي ډېره مرسته کوي. همدارنګه د دوی مایلین شیټ چې دی، د اکسون د مایلین پوش هم لري چې سیګنالونه په چټکۍ سره ولېږدولی شي. دوی چې دي ډېر اساسي دندې سرته رسوي، مثال د سیګنال انتقال دي، د عضلاتو انقباض دي، همدارنګه غبرګون ورکول دي. ورپسې بل اخیرنی ډول چې دی هغه منځنۍ یا نښنولکي نیورون دی، چې دا د نامه څخه معلومیږي چې د دوی عصبي سیستم دننه حسي نیورونونه او حرکي نیورون ترمنځ اړیکه برابروي، چې دغه نیورونونه په ځانګړي ډول د معلوماتو پروسس کولو او د سیګنالونو د لېږد تنظیم کول په غاړه لري. دوی چې دی خپل ځان ته هم خاص جوړښت لري او ډېر شخلې لرونکی دی، او دوی چې دی د نیورون په مرکزي عصبي سیستم دماغ او ملا تیر کې موندل کېږي. حسي نیورونونه پیغام ملا تیر او د
دماغ ته رسي کله چې الته تعبیر کړل سو د دوغو په واسطه دوی مثال د پیغام د حرکي نیورون سره نښلوي چې حرکي نیورون بیا عکس العمل یا خبرګون پکې ښکاره کوي. ورپسې راځو عصبي تنبیه وایي که چیرې موږ یو وخت مثال یو عکس العمل زموږ بدن د تودوخې سره مخامخ سي په دغه وخت کې حسي نیورونونه پیغام نښلوي چې د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي چې دغه د عصبي تنبیه په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو سایناپس وایي سایناپس چې دی هغه فضا ده چې د کوم نیورونونه چې دي د دوی ترمنځ قرار لري دلته دغه کیمیاوي ماده د پیغامونه چې دي کله چې انتقالیږي د فضا چې خالیګه چې د دوی ترمنځ واقع ده هغه د سایناپس په نامه سیدیږي چې د دوی لپاره کار اسانه کوي تر څو د دوغو په واسطه د کوم پیغامونه چې دي هغه نورو خواو ته نه مستقیم و هغه کوم هدف حجرې ته چې ده هغه ته ځان ورسوي. ورپسې د سایناپس وروسته یا د عصبي انګیزو لږدونو وروسته موږ د هورمونونو او فعالیتونو همغږي وایي. هورمونونه چې دي هغه کیمیاوي مواد دي چې د اندوکراین سیستم د غدو په واسطه تسول کیږي. دا چې دي زموږ د بدن د کوم فعالیتونه چې دي دغه رقم کوم زموږ په بدن کې مختلف تغیرات چې دي د دغو هورمونونو په واسطه چې د اندوکراین غدو په واسطه تولیدیږي د دې په واسطه رامنځته کیږي. یعنی دوی ډېر اساسي او مهم رول لري کله چې دوی ورس دغه کوم هورمون چې تولید سي او غوی خپل اساسي د هدف حجرې ته ځان رسي یعنی نور خواته نزه دوی چې دی ډېر اصلي اساسي دندې چې سره رسي هغه یو خو د ودې انکشاف سلوک او د نسل ډېرش یا د مسل تولید تنظیمول دي همدارنګه د تولید مصرف او د انرژي زیرمه ترمنځ همغږي مسره راوړل دي او د بدن ټینګ ساتل استوار ساتل چې مثال په دازمور په داخل کې د بدن د مختلف مالګو او د اوبو اندازه شکی ثابت ساتي او بل اساسي دند چې ده د بدن څخه د بهر محرکون په مقابل کې عکس العمل سره رسول لپاره د بدن مجبور کولې کله چې حسي نیورون ولېږد ولسي او عصبي سیستم ته حالت دغه هورمون د غدات په واسطه حرکي نیورون په واسطه دغه هورمون شکی شته ولیدېږي او خپل هدف حجرې ته ځان رسوي. په هر خرني برخه کې درې پښتني لرو لومړني پښتنه د نیورون تعریف کړي او په څو ډول دي دویمه پښتنه ده سایناپس ته ویل کېږي واضح کړي او اخرني پښتنه ده هورمونونه اصلي دنده کومه ده. ساس ټول ته وجس خان نری نری منن
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم مسلون صدري اعتذار ته سره حال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ذاتي راډیو نه د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه جبه
او که چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم نن مو داسې یو څوک ملمه دی چې لوړې زده کړې د سوداګرۍ په برخه کې کړې دي او اوس په هلمند کې په دو پوهنتونونو کې په همدې برخه کې تدریس کوي. اسدالله انډیال. انډیال صاحب خپرونې ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپل ځان معرفي کړئ، تاسو چیرته زیږیدلي یاست، لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرته کړې دي؟
سلامونه نوري صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او همکارانو ته. زما نوم اسدالله انډیال دی، د هلمند ولایت د ناوي ولسوالۍ یم، په هلمند کې زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د ښوونځي زده کړې مې په هلمند کې کړې. لیسانس مې په سوداګرۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون څخه اخیستی او ماسټري مې د سوداګرۍ په اداره کې له کابل پوهنتون څخه ترلاسه کړې ده په همدې سږ کال کې.
تاسو هم لیسانس او ماستری دواړه په سوداګرۍ کې اخیسته ده، کراته وایي چې دغه ترمنځ څومره وخت ونیو؟ ننګرهار پوهنتون کې مو کله لیسانس واخیست او ماستری مو تاسو ویل چې نه مې اخیستې کابل پوهنتون نه؟
لیسانس مې نوري صاحب یو زرو درې سو درې نوي کال کې فارغ شوی یم د لیسانس په کچه ننګرهار پوهنتون څخه، او ماستري مې همدا سږ کال تقریبا یوه نیمه میاشت مخکې په کابل پوهنتون کې تکمیل کړه، د 1402 څخه تر 1404 پورې، تقریبا د دې ترمنځ 9 کاله واټن باندې شوی، چې په هیواد کې کله کله مصروفیتونه یې کورنۍ اړتیاوي د دندې اړتیاوي نو مسلسل ماتوري په لیسانس کې نه کېږي. زما هم یو داسې وضعیت سره مخامخ وم، نو ځکه ماتوري لږ ناوخت شول.
تاسو ویل چې په 1903 کال کې مو لیسانس اخیستی و، له هغه وروسته څه بوختیاوې مې درلودلې او کله مو تدریس ته مخه کړله؟
نوري صاحب، په 1903 کال څخه مخکې، په 1309 کې چې کله زه ننګرهار پوهنتون ته د محصل په حیث لاړم، له هغه څخه هم مخکې د ښوونځي او پوهنتون ترمنځ یو کال ما د یوې نړیوالې پراختیایي موسسې سره، د IRDA انټرنیشنل ریلیف اینډ ډیولپمنټ په نامه یوې موسسې سره کار کړی دی، د پروګرام د مشر په حیث. د پوهنتون څخه تر پارغه کېدو وروسته له یوې داخلي این جی او سره مې تقریبا څو میاشتې کار وکړ، د ښوونکو د روزنې د ټرینر په حیث باندې. له هغه وروسته د بوس په نوم یو خصوصي پوهنتون ته راغلم، او په دې پوهنتون کې مې د استادۍ دنده را پیل کړل، تر څنګ یې د نړیوالو اړیکو د کوارډیناتور په حیث مې دنده اجرا کول. د ایراسموس پلس پروګرام په نوم د اروپایي اتحادیې یو تعلیمي پروګرام دی چې د افغانستان کې 500 پوهنتونونو ته د دې ونډه ورکول شوې وه چې له دوی سره اړیکې وساتي او محصلین ورته ولېږي. نو زه په بوس پوهنتون کې د دغه پروګرام کوارډیناتور وم، او تر هغه وروسته په همدې پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي د رئیس په توګه مې دنده اجرا کول. خو شاوخوا څلور نیم کاله د جمهوري حکومت ترنګېدو لږ مخکې، څو میاشتې مخکې، زه د هلمند دولتي پوهنتون ته تللی یم او هلته د استادۍ دنده اجرا کوم. فلحال همدا اوس زه په هلمند دولتي پوهنتون کې رسمي کادري غړي په حیث دنده اجرا کوم، او تر څنګ یې له رسمي وخت وروسته په بوس پوهنتون کې د سوداګرۍ په څانګه کې د استاد په حیث دنده لرم.
ډیر ښه اندیال صاحب، تاسو ویلې چې کله لا ننګرهار پوهنتون ته نوې تللې د سوداګرۍ په برخه کې مو زده کړې پیل کړې نه وې، تاسو نړیوالو انجوګانو یا موسسو سره هم کار کوو، یعنې په دې معنی هلته یو مسؤلیت مو هم درلود. انګریزي ژبه مو کله زده کړې؟
انګریزي ژبه مې د ښوونځي په دوران کې څنګه څه زده کړل، خو کله چې تر ډېره زه وظایفو ته مې مخه کړل، په وظایفو کې په تکرار سره زما انګریزي ژبه ښه شول. خو د انګریزي په برخه کې لوړې زده کړې یا په اصطلاح لږ پیشرفته زده کړې مې په ننګرهار پوهنتون کې د لیسانس زده کړو تر څنګ کورسونه تعقیب کړل، او هلته د انګلیسي ژبې د زده کړې یو این جی او په پوهنتون کې دننه هغوی خدمات وړاندې کول فعاله وه. نو ما د اډوانس انګلیسي برخه همالته تعقیب کړل، همالته مې زده کړل، او تر هغه وروسته بیا د استادۍ په برخه کې چې موږ د بی بی اے یا د بیچلر آف بزنس ادمنستریشن چې ورته وایي، د هغه په برخه کې تدریس کوو. دلته اکثر درسي مواد تیرنی د انګلیسي سره ډیر تړاو لري، نو زما کاری چاپیریال او زما دل تر ډیره په دې کې د انګلیسي په ذکر کې زما سره ډیر مرسته کړې ده.
تاسو ویل ډیر وختي مول نړیوالې ماسه سره کار پیل کړی وي، بیا ورپسې بلې ماسه کې مو کار پیل کړ. په دغه نړیوال ماسو کې اکثرا څوک تللی دي، یو څه پرمختګ کړی ده، او بیا مالته پاتې شوی دي ډیر کسان. تاسو څه وشول چې بیرته تدریس ته مو مخه کړله، او غوښتل مو چې بیرته نور کسان وروزی د بوس پوهنتون ته مو مخه کړله، او له هغه نه وروسته بیا د هلمند دولتي پوهنتون ته؟
نوري صاحب، د کار دوه دلایل درلودل. یو زما علاقه، ذوق او شوق له تدریس سره، چې زه د تدریس په برخه کې او د څېړنې په برخه کې ځان ډېر راحت احساسوم، او په دې برخه کې یو چاته په خپل وړتیا او کار معلومیږي چې زه ډېر کار کولای شم. د نړیوالو مؤسساتو په برخه کې هم زما لاسته راوړنې بدې نه وې. ما د ولسوالۍ په کچه یو پروګرام رهبري کاوه، او دوهم دلیل دا دی چې کله چې زه په پوهنتون څخه فارغ شوم، د ننګرهار پوهنتون څخه، د خپل استادانو تشویق هم او د کورنۍ تشویق که هم زما هم دا خوښه وه. تر څنګ د افغانستان کې د موسساتو برخه نورې څه داسې ده چې ځینې وظایف موقتي وي، او هر چاته دا زمينه نه برابرېږي چې هغه پر لپس پرمختګ یا په اصطلاح پروموشن وکړي. نو ما دا ځان سره تصمیم ونیو چې په داسې برخه کې چې هغه د وظیفې مسؤلیت لري یا په اصطلاح جاب سکیورټي لري او په دې برخه کې زه کار کولای شم، نو ما دې کار ته مخه کړل. ما کوشش وکړ چې زه د تدریس د برخې تر څنګ او عملي برخه کې هم کار وکړم، د سوداګرۍ یا بزنس په برخه کې داسې ادارو سره چې هغوی عملا تولید لري، کاروبار لري، تجارت لري. او په همدې هڅو کې ما د هلمند د حجاري او نجاري یا د روخام د ډبرو د پروسس یو مختلط شرکت دی، جوینټ شرکت دی چې هغه نیم د خصوصي سکتور او نیم هم د دولت دی. ما یو کال هلته د هغوی سره د عمومي مدیر یا منیجر په حیث هم کار وکړي، او اوس هم د تیوریکي زده کړو او تدریس تر څنګ له ځینو دولتي او خصوصي شرکتونو سره په عملي ډګر کې د ټرینینګونو مشورې ورکولو په برخه کې اوس هم کار کوم. نو دا لوی لامل همدا و چې زما علاقه له دې برخې سره ډېره وه، او غوښتل مې چې په یو تلپاتې او دوامداره پروسه کې داخل شم او په همدې برخه کې رشد وکړم.
تاسو ویلي چې جاب سکیورټي هغه د دندې خوندي کولو په خاطر باندې مو استادې ته مخه کړې و، خو یوازې دا هم نه ده، مالی خوندیتوب هم باید سړی ولري. او اکثره استادان موږ تاسو پوهیږو چې اقتصادي وضعیت چندان ښه نه دی، خو تاسو دغه پوښتنه ځواب کړله، د دې تر څنګ دغه نور کار هم تاسو مخته وړئ. یوه بله موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان د لوړو زده کړو موضوع چې تر ډیره پر تیوري زده کړو باندې ولاړه ده، او یو محصل چې زده کړې کوي ډېر د تیوري په لاره مخ ته ځي خو په عمل کې دومره بیا عملی تجربه نه لري. تاسو چې دغه دواړه اوس مخ ته وړئ، خپل دغه محصلانو ته دغه زمینه مساعده شوې ده چې دوی د زده کړو تر څنګ عملا هم د هماغه څه چې زده کوي په هماغه برخه کې عملا کار وکړي؟
نوري ستاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان د عصري زده کړو په برخه کې د افغانستان پوهنتونونه او د افغانستان ځوانان چې هلته زده کړې کوي د عصري زده کړو په برخه کې ډېر کار او ډېر زحمت ته اړتیا لري، ډېرو امکاناتو ته اړتیا لري، او په هره برخه کې باید ډېر کار وشي. دغه تیرو څو لسیزو بېلابېلو ناخوالو زموږ د لوړو زده کړو برخه هم سخته ځپلې وه او ځپلې ده. متاسفانه ځوانان او تر څنګ پوهنتونونه داسې امکاناتو ته لاسرسی نه درلود چې وکولای شي خپلو ځوانانو ته، هغه ځوانان چې په خاص ډول د سوداګرۍ په برخه کې کار کوي، زده کړې کوي، هغوی ته د عملي زده کړو یو پراخه زمینه هم برابره کړي. خو د ځینو استادانو او پوهنتونونو او د ځینو مرستندویانو په هڅو باندې دا فرهنګ کرار کرار په بدلېدو دی. موږ ځوانانو استادان دا هڅه کوو چې له پخوانیو تر وخت تیرو چپټرو څخه د استفادې پر ځای معیاري تدریسي کتابونه، ټیکسټ بوکس دا تدریس کو، او هغوی ته د عملي کار برخه هم ورکو. زه به چیرې یوه اونۍ کې ما خپل محصلین درې ځله د عملي زده کړو لپاره شرکتونو ته بیولي دي، او یوازې د محصلینو بیول نه بلکې د دې څه د ځینو پروژو یا کورنیو دندو ورکول ترڅو د عملی ډګر کې کار وکړي لاسته راوړنې ولري. او بل برخه هم د یو سازمان یا یو شرکت کې د دې د موقت کار کول ده، چې هلته موږ تفاهم لیکونه یا هوکړې لیکونه له دغسې کاروباري سازمانونو سره لاسلیک کوو، او بیا خپل محصلین ورته لیږو ترڅو دوی د تدریس په جریان کې، د تحصیل په جریان کې د عملي زده کړو سره هم آشنا شي. دا کار لا هم ټکنی دی، خو قرار قرار زموږ هیله ده چې دا فرهنګ نور بدل کو، او وکولای شو چې محصلین د پوهنتون د فراغت سره سم د کار مارکیټ د اړتیا سره سم دندې ترلاسه کړي او یا خپل کوچني کاروبارونه په لار واچي.
تاسو د کار د مارکیټ ویل څه فکر کوئ چې آیا هغه شغلونو ته یا هغه مسلکونو ته چې اوس په افغانستان کې د کار مارکیټ اړتیا لري د لوړ زده کړو په برخه کې، آیا دغه تطبیق ته توجه شوې ده؟ په تیر بیا د هلمند په دولتي پوهنتون کې، د بوس په خصوصي پوهنتون کې هغه رشتې او هغه مسلکونه چې هلته عملا فعال دي، آیا بازار د کار د اړتیا مطابق تاسو خلک روزي؟
نوري صاحب ما مخکې عرض وکړي دا چاره راپیل شوې ده د استادانو او د پوهنتونونو هڅې دوام لري خو نسو ویلی چې دا کفایت کوي ستونزې لا هم موجودې دي د کار د مارکیټ د اړتیاوو او د موجوده کریکولم یا د محصلینو د روزنې د کچې ترمنځ داسې مهارتونه او سکلز لا هم ډېر دي چې موږ باید خپلو محصلینو ته هغه ور زده کړو تر څو دوی په مکمل ډول سره د مارکیټ د غوښتنو مطابق کار ته ولاړ شي او یا کاروبار را پیل کړي ولې ځینې شواهد او ارقام شته چې په دې برخه کې پرمختګونه سوي مثلا په هلمند کې دولتي او خصوصي بانکونه د هغوی که تاسو وایم اتیا فیصد ډېر کارکوونکي او مدیران یې د همدې دوه پوهنتونونو د بزنس د څانګې او د اقتصاد پوهنځي فارغین دي هغه چې موږ مخکې فارغ کړي همداسې په شرکتونو کې همداسې د مالی وزارت اړوند ریاست مستوفیت کې په اقتصاد ریاست کې که موږ وګورو د فارغانو کچه نسبت پخوا ته ډېره لوړه ده نو پر دې اساس ویلی شو چې موږ آهسته آهسته قرار قرار همدې خوا ته مزل کوو خو لا هم ډېر کار په مخ کې دی ځکه د ځوانانو روزنه د کار د مارکیټ مطابق یوه تدریجي پروسه ده او په یو ورځ یو میاشت کې یا یو کال کې د دې مکمل کول ممکن نه دي نو هلې ځلې نورې سره دوام لري پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي خصوصي پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي دولتي پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي او ځوانان استادان چې نوي ماستري یا دکتورای بشپړې کړې دي ته ډېر لیواله دي چې ځوانان داسې وروزي چې عملا د کار په مارکیټ کې د اړتیاوو د پوره کولو او د کاري غوښتنو سره مطابقت مخته ولاړ شي
اندیال صاحب مخکې چې ځینې نورې پوښتنې مطرح کړو د خصوصي ژوند په ارتباط باندې هم غواړي اوریدونکو پوه شي اتمن متحل یا څو اولادونه لري
بلې نورې صاحب واده مې کړې دي په 15 کال مخکې په 2006 کال کې او دوه اولادونه لرم د انګیزې په نوم یو لور لرم او د هیواد په نوم یو زوی لرم
کوم یو در باندې ګران دی
دواړه را باندې ګران دي نورې صاحب هغه مرستاسې مشران متل کوي چې اولاد د زړه ټوټه ده نو پر ما دواړه اولادونه ګران دي بېله کوم طاقت څخه
یعنی کوچنیان دي
لور مې اوس وړکتون کې شامل کړې هغه د څلورو کالو ده او زوی خو مې لا کوچنی دی یوازې د څوارلسو میاشتو دی هغه کورس دی لور مې د څلورو کالو ده هغه وړکتون ته ځي
تاسو د وړکتون ویلې یعنی وړکتونونه هم فعال دي
بلې هو نورې صاحب لشکرګاه ښار کې دننه د تعلیمي امکاناتو پر برابر وضعیت ډېر بد نه دی دلته خصوصي مکتبونه ښوونځي دولتي ښوونځي وړکتونونه فعال دي ماشومان ورځي او د ماشومانو لپاره د زده کړې او د وړکتون زمينه مساعده ده
حتمان لشکرګاه کې به نور هم داسې خصوصي وړکتونونه خصوصي ښوونځي فعال وي بوست هم تاسو یادونه وکړه چې دا هم یو خصوصي پونتون و د ترڅنګ نور هم داسې مهم د لوړو زده کړو داسې کوم بل ماسه هم فعال ده
لشکرګاه شهر کې نورې صد درې خصوصي پونتونونه د بوست وادي هلمند ورکوځي په نوم فعالیت کوي یو دولتي پونتون دی څو انسټیټیوټونه لرو د مسلکي زده کړو چې هغه د سوداګرۍ په برخه کې د مدیریت په برخه کې د حسابداري په برخه کې د کمپیوټر ساينس په برخه کې د زراعت او ویترنری په برخه کې فعالیت کوي کورسونه د مسلکي زده کړو د انګلیسي ژبې کورسونه شپریمانه دي ډیز دي تر څنګه د ماشومان لپاره وړکتونونه او د روغتیاي علوم او انسټیټیوټونه چې هغه د نرسینګ فارمیسي د غاشونو د ټیپ په برخه کې مخکې د قابلیت یا نسایي ولادي په برخه کې خدمات وړاندې کول دا هم شاوخوا 15 فعال دي په دې شهر کې
دا ټول خصوصي پونتونونه خصوصي د زده کړو مؤسسي په دې کې ډیر څوک جذب شوي دي آیا یوازې د هلمند ولایت او کده څنګلورو ولایتونو هم محصلان یا محصلان شته
په خپل نوري صاحب لشکره یو داسې شهر دی چې د افغانستان د هر ولایت او کوایم تقریبا د هر ولسوالۍ خلک دلته پیدا کېدلای شي چې په خواره کړه سوي دي یا په دې ورستیو کلونو کې را کړه سوي دي. نو خپل لشکره داسې یو متنوع شهر دی د اوسیدونکو له نظر څخه او د بیلابیلو ولایاتو د اکثر ولایاتو اوسیدونکو دلته شته. په خصوصي په همتونونو کې په الحال ډېری برخه شاید هلمند اوسیدونکو وي، خود نور ولایتونو خلک همستا، د مشرقي ځن خلک هم دلته شته، د شمال ځن خلک همستا، د نږدې ولایتونو کندهار، زابل، نیمروز او فراه محصلین هم دلته شته، او حتی مسافر محصلین چې کورونه یې دلته نه دي دلته په زده کړو بوخت دي.
د هغوی لپاره چې له نورو ولایتونو راغلي دي د لیلی امکانات شته ده یا که دوی خپل باید د ځان لپاره د اوسېدو ځای برابر کړي؟
نورې څه په دغه برخه کې یو څه ستونزه محسوسېږي. دولتي پوهنتون هلمند پوهنتون خپلو محصلینو ته د لیلی لپاره امکانات لري، که څه هم د پوهنتون لیلی تر اوسه بشپړه نه ده، تعمیر یې تر کار لاندې دی، خو هغوی ځینې حویلۍ یا سرایونه په کرایه ورته نیسي او د محصلینو اړتیاوې پوره کوي. خو هغه محصلین چې په خصوصي پوهنتونونو کې دي، متاسفانه تر اوسه په لشکرګاه ښار کې داسې یو لیلیا نشته، منظمه لیلیا چې محصلین هلته واوسېږي. نو په دې برخه کې څه ستونزه محسوسېږي او محصلین په ښار کې په دغه تجارتي مارکیټونو کې اتاقونه نیسي او همالته اوسېږي.
د خصوصي پونتون یا د دولتي پونتون هغه عمده ستونزې هغه هم په لشکرګاه کې په اوس وخت کې څه دي؟ آیا د نصاب په برخه کې ستونزه لري، د بودیجې په برخه کې ستونزه لري، یا کوم تدریسي کتابونو په برخه کې، د موادو په برخه کې، یا هم دا چې کله تاسو محصلان فارغوي هغوی آیا عملا څو فیصده په مستقیما ځي کار پیدا کوي دغه مسلک یا دغه رشته مطابق؟
نوري صاحب، ستونزه څوم د ستونزه محسوسېږي. یو همدا چې د نصاب زوړوالی د اوس څخه نه، دا د جمهوري حکومت د پیل څخه، یعنی د تیرو 15 حتی 20 کلونو راهیسې اخواته تر هغه اخواته زمانه په یادېږي، مشران استادان باندې په دې پوهېږي، خو له کومه چې موږ پوهنتون ته تللي یو زده کړې کوو یا استادان سوي یو، دا ستونزه شته په بیلابیلو څانګو کې شته. دلته اکثر کریکولمونه یا نصابونه زاړه دي او د اوسني مارکیټ د غوښتنو مطابق نه دي، که څه هم څو ځله هڅې شوي دي په جمهوري حکومت کې هم او بیا په موجوده حکومت کې هم دا هڅې روانې دي، خو تر اوسه پورې ډېری څانګې داسې یو نصاب چې هغه د بازار د اړتیاو مطابق یې په لاس کې نشته. او بله ستونزه لا دا چې ډیپارټمنټونه او پوهنځي تر ډېره بریده دا صلاحیت نه لري یا کم صلاحیت لري تر څو خپل نصاب باندې کره کتنه وکړي او هغه اپډیټ کړي. دا د لوړو زده کړو وزارت صلاحیت بلل کېږي. د دې تر څنګ د مرکز څخه لیریوالی او د کمی بودیجې، یعنی نسبتا که وګورو کابل، هرات، ننګرهار یا لوی پوهنتونونو ته چې څومره بودیجه ورکول کېږي یا پاملرنه ورته کېږي، په هغه کچه پاملرنه کوي هلمند ته نه ده سوې. که څه هم په دې وروستیو کې هلمند پوهنتون کې ډېر پرمختګونه سوي دي، سړکونه رغول سوي دي او ځینې زیربنایي کارونه هم سوي دي، خو زموږ په نظر دا کافي نه دي.
بله، که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه والا موږ ډېر راپورونه هم درلودل، د لرو پرتو ولایتونو کې که کوم پوهنتون یا تحصیلي موسسه و دغه ستونزه درلودله. هلمند هم په جګړو کې ښکېل یو ولایت و، دا ستونزه پکې ډېره حاده وه. که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه وه چې ډېره توجه نه کېده هغه د وروسته پاتو ولایتونو لپاره، نو په اوس وخت کې هم دغه بېغوري کېږي؟ یعنی ډېره ورته پاملرنه نه کېږي؟
نوري صاحب، د هلمند پوهنتون په رابطه باندې وضعیت د بودیجې او د امکاناتو په ورکړه کې تر پخوا بهتر شوی. د ما مخکې وویل د هلمند سړکونه رغول شوي او د سولر سیستم برېښنا هم جوړه شوې ده، ځینې زیربنایي کارونه سوي دي. ما مخکې عرض وکړ چې دا کافي نه دي، تر پخوا نسبتا د بودیجې او امکاناتو په برخه کې پرمختګونه راغلي، ولې موږ چې کومه اړتیا محسوسوو هغه کافي نه ده. کېدلای شي له لویه سره به د بودیجې کمښت وي او یا به ځینې
نه پوهېږم څه ستونزې به وي، خو زما په نظر ما مخکې ویل چې کافي نه دي، یعنی نسبت هغه د جنګ حالاتو ته اوس دا یو څه ښه شوي دي، یو څه پرمختګونه لیدل کېږي. همداسې خصوصي پوهنتونونه هم ځینې ستونزې لري. یوه لویه ستونزه په مجموع کې په افغانستان کې او په هلمند کې د خلکو د اقتصادي وضعیت کمزوري ده. کله چې ډېر خلک د لوړو زده کړو لپاره میلان ولري، خو هغه ورځنی عاید چې ترلاسه کوي هغه د دې لپاره کفایت نه کوي چې خصوصي پوهنتون کې زده کړه وکړي، او یا به هم کار ته اړتیا لري چې کار یې د دې مخنیوی کوي تر څو پوهنتون کې زده کړه وکړي. او بله، د پوهنتون څخه تر فراغت وروسته د دندې موندل او یا د یو کاروبار فرصت ترلاسه کول، چون د کاروبار فرصتونه هم څه ناڅه سرمایې ته پانګې ته اړتیا لري او ځینې امکاناتو ته اړتیا لري، او دنده پیدا کول تقریبا محدود شوی دی. ځکه تاسو معلومات لري چې نړیوالې او داخلي انجوګانې ډېرې محدودې شوي، او تر څنګ یې عامه سکتور کې هم هغه ټولو ځوانانو ته کار نشي ورکولی، یعنی د ځوانانو د فراغت کچه لوړه ده. نو په مجموع کې دغسې عمده ستونزې شته چې ځینې پوهنتونونه ورسره لاس ګرېوان دي. خو یو وار بیا عرض وکړم چې هغه د جنګ په حالاتو کې چې هلمند کله محاصره وه او دلته جنګونه وه، تر هغه حالات اوس په ځینو برخو کې پرمختګونه لیدل شوي دي او وضعیت ښه شوی دی.
که هم تاسو یادونه وکړه د ښی موضوع، یعنی فکر کوي چې اوس هغه لوړو زده کړو باندې د خلکو باور په خپل حال ده، یعنی فکر کوي چې که یو څوک راځي د اقتصاد په برخه کې یا د کرنې په برخه کې یا کوم بله برخه کې غواړي چې لوړې زده کړې وکړي، په دې ډاډه دی چې بالاخره به همدغه زده کړې ده تر روزي ورکوي.
نورې صاحب، ځوانان راځي په پوهنتونونو کې نوم لیکنه کوي او پوهنتونونه ډک دي، خصوصي پوهنتونونو ته هم ځوانان راځي، او دولتي پوهنتون کې هم ځوانان په بیلابیلو څانګو کې په لوړو زده کړو لګیا دي. خو ځوانان اکثر کوشش کوي چې تر ډېره بریده په داسې څانګو کې زده کړې وکړي چې له فراغت وروسته د کار موقع په لاس ورشي، مثلا طب پوهنځي، طبي علومو ته، د سوداګرۍ په برخه کې زده کړو ته، د کمپیوټر ساینس او ټکنالوژي په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، هغه چې د کار مارکیټ ساحه یې پراخه ده او احتمالا ژر دنده یا فرصت په لاس ورځي، دې برخې ته میلان ډېر شوی دی. نو لوړې زده کړو په برخه کې اوس هم په هلمند کې، یعنی پوهنتونونو کې ځوانان لګیا دي او لوړې زده کړې کوي، او خصوصي او دولتي پوهنتونونو دواړو کې په مختلفو څانګو کې د ځوانانو روزنه او د دې د تدریس چارې روانې دي.
اندیال صاحب، د یو استاد په حیث ځوانان ته څه لارښوونه لري دغه اوسنی وضعیت ته په پام، تیرو تجربو ته په پام؟ ډیر په افغانستان کې کادرونه روزل شوي دي چې ښایي د افغانستان د بازار د کار شرایطو سره سم هغه عیار نه و، یا اوس ورته زمینه نه وي برابره، یا د رژیمونو په بدلېدو سره هغه رشتې یا هغه مسلکونه دومره زیات اغېزمن نه وي، یا ښایي د له وخته مخکې مثلا ډیر کادرونه روزل شوي وي. څه سپارښتنه کوئ څه ډول رشته باید دوی غوره کړي چې هم لنډمهالي هدفونه ولري او هم اوږدمهاله هدفونه؟
نوري صاحب، د رشتې د انتخاب په اړه ځوانانو ته زما سپارښتنه دا ده چې مخکې تر دې چې پوهنتون ته راشي، په ځان کې هغه پټ استعداد معلوم کړي. هر انسان په طبیعي ډول یو ډول پټ استعداد لري، وړتیا لري، وګوري چې له کومې برخې سره ډېره جوړه ده، په کومه برخه کې ډېر پیشرفت کولی شي، د څه سره یې علاقه ده، او په کومه برخه کې د ده تجربه او د ده ذوق او د ده مهارتونه له کومې برخې سره ډېر مطابقت لري. کېدلی شي د ځینو مشرانو، استادانو او مشرانو، خلکو، تعلیم یافته خلکو نظرونه هم مثبت اغېز ولري، خو ځوانان دې تر ډېره بریده په هغه برخه کې، هغه برخه انتخاب کې، په کومه برخه کې چې ذوق لري، علاقه لري، هغه خواته میلان دی، په هغه برخه کې مطالعه کوي او یا غواړي چې له ده څخه راتلونکي کې څه شي جوړ شي. او بل پیغام مې نوري صاحب دا دی چې مایوسي تدریجي مرګ دی، مایوسي هیڅ وخت او هیڅ کله په کار نه ده. انسان د کار او فعالیت لپاره دی، نو لاس تر ځینې کښېناستل د هیچا درد نه دوا کوي، او وخت تیرول په بهانو باندې د ځوانانو درد نه شي دوا کولی. نن سبا د ټکنالوژۍ عصر دی، او د ځوانانو په لاس کې ځیرک موبایلونه شته، سمارټ ټلیفونونه شته، ټکنالوژۍ ته او انټرنیټ ته لاسرسی لري، له دې څخه دې مثبت استفاده وکړي. او موږ په سیمپلو کې په پوهنتونونو کې هم ځوانانو ته همدا وایو چې دوی دې په یو برخه کې چیرې چې علا کلری او چیرې چې خپل هغه دورنما یا لرلید یا ټاکلې دي هغه مسیر باندې حرکت وکړي او وخت بې ځای نه تیرې. په یو رشته کې ډېر مخته ولاړ شي، ځان ته د مسلکي کس جوړ کړي تر څو اداره په اداره ګرځېدو ته اړتیا نه وي، سی وی په لاس ونه ګرځي، بلکې په خپل کاري فرصتونه ورته راپیدا شي او ډېر په اسانه هغه فرصتونه ځان ته جذب کړي. او تر څنګ یې ټول ځوانانو ته دا وایم چې د وظیفې یا دندې د ترسره کولو لپاره حتمي لوړې زده کړې مه کوئ، بلکې دا فکر باید لومړۍ ورځ درسره وي چې څنګه خپل مهارت او ترلاسه شوی علم او مهارت په کاروبار بدلولی شي، څنګه هغه په ګټه بدلولی شي. ځکه په هر برخه کې یو کاروبار پیلېدلی شي، که څوک ډاکټر دی، که څوک حقوقدان دی، که څوک سوداګري وایي، که څوک د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې کوي. په مارکیټ کې په خصوصي سکتور کې د ټولو برخو ته اړتیا شته، خو په دې شرط چې تاسو مسلکي ځانونه وروزئ، د اړتیاو د رپ کولو جوګه اوسئ او صنعتي امکانات ورته پیدا کړئ، نو هغه وخت به تاسو نورو ځوانانو ته هم دنده پیدا کړي او خپل به هم قدم په قدم مخته ځي او تر ډیره پرې به هغه د وظیفې وظیفه بدشی نه دی. نوري صاحب، خو ځوانانو ته وایم چې دا باید دوم انتخاب وي، دا باید تاسو دوم اپشن یو. لومړی اپشن باید دا وي چې وکولای شي خپل مهارت، خپل علم او خپل زده کړې په یو کاروبار واړوي او د هغې څخه ګټه ترلاسه کړي.
ډیره مننه کور ودان اسدالله اندیال د هلمند د دولتي پوهنتون او د بوست پوهنتون استاد. تاسو ته د نورو بریالیتوبونو هیله کوو او مننه کوو چې د ازادي راډیو د ازادي میلمه په پروګرام کې مو برخه واخیسته.
ډیره مننه نور صاحب چې ما ته مو وخت راکړ او زما خبرو ته مو غوږ ونیوي. ما ته مو حوصله وکړه. کور مو آباد.